وړاندې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام لرو. مخکې تر دې فرهنګي خبرونې کونړ ته مخه کوو. د کونړ مرکز اسد آباد اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله دوی مجبور دي چې د ویالي او د سیند له اوبو استفاده وکړي چې د ناروغۍ سبب کیږي. له کونړه روح الله انوري راپور لري.
د کونړ مرکز اسد آباد چې د دوو سیندونو په خوا کې پروت دی، خلک د څښلو پاکو اوبو له نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. احسان الله له کوره پلاسی کراچۍ کې بوشکې د دې لپاره راوړي چې له منډکل چینې څخه کور ته د څښلو پاکې اوبه ورسوي. وایي
ټرالۍ کې دا ټاپکې بارو، ټاپکو کې اوبه دي نه، کنه کلي کې اوبه نه لرو. یو نیم کویا یا غم په کور کې دننه، بس مونږ ته اجازه نه چې کور دننه ورشو، کویا نه اوبه راو. کله سین لراشو، کله دې منډکل چینې لراشو، دینې وړو. یعنی تقریبا ډېر زیات د ځکه چې مونږ اوبه هلته کلي کې نه لرو. ټرالۍ م راغستې، پنځه شپږ ټاپکې پکې واچو او راشو دی جینې لا د زرنج کرا وسم لرو.
احسان الله وای د دوی همدا دند د چی هر ورځ ل دی زایا کور ته وبو ورسوي. ډېرې وختونه تری نور کارونه او خونځه پاتوي. جابر هم لاسګاډي کې څو بوشکې چبلی د سخلو پاکو وبو پسې شاوخوا یو نیم کیلومتر مزل کوي. وای
زمنګ د وبو مشکل ډېر زیات دی، د سخلو وبو نشته دی. د بارانو وبو څخه مونږه استفاده کوو او دغه ولې څخه مونږ د وبو استفاده کوو. بیخي مونږ د وبو ډېر زیات مشکل لري. مخکې هم دغه ټینکر راوړل په پیسو و ما غسته دي.
د اسد آباد اوسیدونکو به ډېر ځلې د ولایت مسولینو سره د سخلو د وبو د نشتون ستونزه شریک کړې ده. هغوی ورسره هر ځل ژمنې کړي چې ډېر زر به ورته مشکل هوار کړي، خو تر اوسه هغه ورځ نه ده راغلی چې دوی او د دوی ماشومان له اوبو راوړلو خلاص شي. د دم کلي د ځوانانو شورا غړي قاری محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
نو سکول وبو مشکلات دی کلی کې بینتهای ډیر دی. بار بار منګه دی ولایتي چارواکو سره منګه دا غږ په رسنۍ باندې اوچت کړی دی، خو غږ دلته څوک ناوري. دا غریب ولس ته هر قسمه ستونزې لري، مشکلات لري.
د دوی په وینا چې اوس مهال اکثره خلک د ویالو او سین له اوبو استفاده کوي چې ډیر وختونه په نسناستي او نورو ناروغیو اخته کیږي. په کونړ کې ډاکټران هم وایي چې د سیندونو او ویالو اوبه ډیره ککړې شوې دي او ترې استفاده کول د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. د عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صاحب وایي
دغه دواړو ځایونو اوبه څکل بعض پرازیتي ناروغان دي لکه جاردیازیس چې شو یا امیبیازیس دا ناروغي د جاردیا یا عام حالات لکه کولرا شو، له دغې نه علاوه مورقه شو، بعض پرازیتي نور امراض لکه چیچان شو، چې دا ټول په دغه چټل محیط کې په چټل اوبو کې. او
د کونړ حکومتي مسولین هم مني چې په اسد آباد کې د پاکو اوبو د نشتون ستونزه لا هم نه ده حل کړې، خو وای ورسره ژمنې شوي چې په نږدې وخت کې به خاریانو ته د پاکو اوبو سیستم برابر شي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کابل کې د ابرسانې لور ریاست ژمنه دا و چې په نوي نن د 1999 کال کې به د اسد آباد ښار دم کلي وکراړ او شاوخوا څلور ناحیو کې به د اوبو سیستم فعالوي. دوی سکیچ اخیستی دی او اوس په ډیزاین اخته دي. زه باوري یم چې ډېر زر به دا کار پیل کړي او د انکشاف بدایت لارې هم موږ په نوي کال کې د پاکو اوبو د رسولو دپاره برنامې لرو چې انشاءالله ډېر زر به پیل شي.
کونړیان وایي هر کال ورسره د پاکو اوبو او د برېښنا د ستونزو حل کولو بې شمېره ژمنې کیږي، خو لا تر اوسه یو چارواکي هم خپل ژمنه نه ده پوره کړې. نو ځکه ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دوی ترې کړېږي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندهار د رنجو پاړه یو هنري راپور برابر کړی.
دانو د سترګو د شفا لپاره او د شایست لپاره بس سنت طریقه هم د بس دغه لپاره هم کارو. کندهار کې دوه دندې زیاتره خلک کاری.
په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اسیر منگل سره د پښتو افسانې پروان بهیر خبرې کوو.
نو پښتو افسانې هم د دې اثر شوې دي. نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو او نوی نوی لنډې کیسې ولیکلې شوې.
په فنکار کې به د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په ژوند وغږیږو
چې تر څو ستا دا ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نه یو څه څڅیږي.
په زر پاڼه کې به د لرغوني نورستان یوه فلکلوریکه کیسه ایندر څنګه خدای شو اوري.
یو وخت د گیخ او ماندې ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې.
په ادب جام کې به د کابل پوهنتون د استاد پوهان میر حسین شاه له علمي ژوند خبر شي.
فارسی هم علاوه شد. به این ترتیب یک دپارتمنت مشترک از فارسی و پشتو
او پوریخمین خیال کی به د اباسین یوسفزی نظم واوري.
نرسانو خویندورونو ته به کچه احترام ده. ډاکټر تا او پولیس تا او عسكر ته سلام ده.
فرهنګ د انساني ټولنې ټولي ټولنیزي دودیزي عقیدوي او ګڼ نوري خوابې په بر کې نیسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونې او کمونې کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړی اغېز کوي او همدا ده چې هر ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیز شبکې، د بهرنی رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری چابکۍ سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډوله فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډوله فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمن زیوسو. نو هله به موږ له پردي ګډو له فرهنګ څخه وساتل شو. پام دې هيله.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
رنجتي ورکشي زر پاکيږي، هغه ته وایي د نکريزو خال دیګ دینه. رانجو د افغانی فرهنګ او ولسی ادب هغه مادي او مانوي توګه دي چې له زرګونو کلونو را پدې خوا کارول کیږي، خو د زمان په تیریدو سره استعمال کم شوی. د فلکلوریک ارزښت لمخې رانجو د پیغلو خایست کڼل کیږي. د کندهار په یو شمیر لرو پروتو سیمو کې اوس هم رانجو کارول کیږي. رانجو نه یوازې دا چې فرهنګي جنبه لري، بلکې په اسلامي لحاظ یو سنت عمل او ترڅنګ د یو افغاني دود په سترګو ورته کتل کیږي. پخوا خلکو ډیر کارول، مګر اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدود شوی او په خارونو کې یې استعمال کم شوی دی. په ورته وخت کې د کندهار رنج پلورن کې هم وایي چې ته پخوا یې د رنجو پلور کم شوی. صادق رښتینی په اړه راپور لري.
د رنجو نوم چې کله اخیستل کیږي نو د رنجو ډکې سترګې به مو ذهن ته راځي. رانجه د افغانی او اسلامي دود لمخي وردا مخينه لري چې کله کله د سنت عمل او د درملو په موخه او کله هم د سنگار لپاره کارول کیږي. رانجه په خوا خلګو ډیر کارول، خو اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدود شوی او په شهرونو کې په کم شمیر خلک استعمالوي. افغانان په خاص ډول شدي د عام ورځو سربیره د خوشوي په خاص ورځو کې رانجه پر سترګو کوي او د سنگار په توګه ګټه ځینې اخلي. د کندهار اوسیدونکو وایي دا دود ورته د پخوا پاته دی او دوی ورته د یوه سنت عمل او پخوانی دود په توګه ګوري. دوی وایي رانجه نه یوازې سنت عمل دی، بلکې د سترګو د ناروغیو په مخنیوي کې هم رول لري.
مانم اسمت لال یو ورنجه کروم یو لاست ولس کاله کیرش کرونه تانو دسترګو د شفا د پاره او د شایست د پاره بس سنت طریقه هم د بس دغه پاره کروم. کندار کی دو دم دی انو زیاتر خلګه کری انو مرجم په دغه خطر باندې کارو چې دو دم دی او شخانم کی سنت طریقه هم د سترګو د پاره یو جاول شفا ده. د زیاتره د سارا خلک ډیر استعمالي د شار خلک ډیر کم استعمالي زیاتره د سارا خلک استعمالي ځوانان مودرن سوي ما زمانہ سرسو نو د شار ځوانان نه خوشي و زیاتره نو و زیاتره د دوه سارا ته ډیر للی
منم رحمت الله دی رنجه یو خو مر د کندهار د خلکو دوه رواج دی بل کتابی مسله سره دا سنت کار دی نو په دا یو خو سترګې وخت وخت دغه څه خوږیږي یا شعر لوېدلې بس تورې کوده طبیعت سره تورو بس په شو بد پیدلې یو خو په کشنوال چې نه پیدل مې خپله خو خپل مور مانا را تورولې داسې هم دغه وخت زه اوس سترګې مثال مې خپله تورو بس ام داسې مثال طبیعت سره کار وم سنت کار دی
په کندهار کې اوس محدود دکانداران رنج خرڅوي د غپلورونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په خوا د رنجو خرڅلاو شو خو اوس دا دود کم رنګ سوی او ډیری راډیوونکي د کلیوالي سیمو خلک په خاص ډول شزیدي رنج پلورونکي همداراز وایي چې د رنجو ډبرې د پاکستان تر څنګ د کندهار د دوو ولسوالیو شاولي کوټ او خاکریز څخه راوړي او تر میده کولو وروسته یې پلوري
زرا شاول کوټه بار ده انو مرشه راولې ته موږ زموږ د وو په کور کې انو شاریانو باندې خسته وسلس دا په پاپا په صلاحونو کاروبار اوس نسته خو بیا هم شکر دې گزاره کیږي لږیش ماچ دې د سره خلګې خالي د سره خلګې چنده سیګناتوري انو د سره خلګې ډیرو کې فلشاش
مانم بشار خانی د دې د کندهار په شهر کې دونه کاری لکه په سارا او چیکاریږي دا د ډبرې شي او پاکستاني ډیر ستا پاکستاني دونه دغه نه لري لکه موږ تاسو وطني رانجه پاکستاني مستا ایراچم ستا وطني مستا هر کم ستا وطني د دغه دې د شاغه د غروجه وطني
رانجه اتبار لسو کال مخکې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کار کړی او وروسته دا سنت عمل په افغاني ټولنه کې په یو دود بدل شوی چې اوس د لمنځتلو په حال کې دی افغاني انجونی نه یوازې دا چې رانجه پسترګو کاروي بلکې ځینې پر مخ د خالونو وهلو کار هم ځینې اخلي
پروفیسر اسیر منگل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډې کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګې هم چاپ شوې دي سربیره پر دې په پښتو لنډې کیسې یا د پښتو افسانې سلکلن بهیر په نامه یو څېړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمیر کیسه لیکونکي پکې معرفي کړې دي او د کیسه لیکوالو پر کیسې لیکنه بحث کړي دا هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی شفق لا نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج خسته
هنر جاج
قدر ته وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي که تاسو په افسانې ډیر کار کړی د افسانې لیکلي دي د افسانې پښتو افسانې سلکلن تاریخ هم لیکلی نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي دنه مطمئنې
یقینا چې زه مطمئن یم نوې پل چې څومره کار کوي دا یقینا چې د ستاینې وړ دی دغه یو وجه به زه دا ووایم فیسبوک چې راغی نیٹ راغی نو دې سره کته خیال وکړي نو ادب لوستلو دپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کل ته په لاس ورغلي دي نو پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو نوي نوي لنډې کیسې ولیکلی شولې پخوا مونږ داوې چې په پښتو کې په کیسیز ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبرو یا به د لنډې کیسې خبرو کو نو په دې کې دومره کار نه دی شوی خو اوس موږ اندازه لګو چې په دې کې کار روان دی په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتنو ډېر زلمي لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي او چې زموږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطرې کا په علامتي مرالې پکې تجریدي مرالې روایتي هر قسم افسانې اولی کلی شولی دلتم لیکلی کیگی التم لیکلی کیگی زما خیال دے چې د افسانه را روان مستقبل چې دغه ډیر روخانه دی هم دلته هم ملتا
نګه تاسو د لری او بری پختونخوا په سوالو کې کایا موږ دا سوالو کو چې تاسو بری پختونخوا ته هم تاسو زیرا زی دا غزي لیکوال شاعرانو سره مناست لري اغیز د لیکوال شاعرانو لیکن ولای هغه ګوري نو آیا د غزي د افغانستان د کیسې لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغه هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روان دي او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي
دا یو خو زه دا خبر وکړم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کیږي دلته نه کیږي هلته یو خو دا خبره چې هلته مارکیټ شته د لنډو کیسو کتاب خپور کی ناول ولیږي یا بل څه لیکي نو د هغې یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي نو هلته ډېر کار روان دی دلته هم کار روان دی هغلته هم روان دی دواړو ځای کې زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کیږي خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې زه به دا ولویم چې موږ ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده نو هغې تر مخه ما کال 1918 نه راواله چې په 1918 کې راه داخلي وړومبی لنډه کیسه لیکلې وه او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله نو کال 1948 عیسوي میلادي کې نه هغې باندې دا شی ودرېد او په کال 1950 کې نور محمد ترکې مخې له راځي چې دا غړومبی افسانه بالکل یو دور بدلی هم د فن په لحاظ هم د موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانه هغه لیکلي دي ابتدا د نوي دور د ترقی د دې افسانې نه کوو د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات په کې ردي قلندر مومند او ګل افضل خان زیتون بانو همیش خلیل دا خلک راځي بیا ډاکټر کبرا مظهری دا هغې افسانه یا نور ډېرې دغه په کې راځي خو چې نن سبا زه ګورم نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي په افغانستان کې ډېرې لنډې کیسې ولیکلې او ډېر ښه په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانې لیکلو دپاره د هغې خیال کې اینې ښه معیاري کیسه لیکنه کیږي نن سبا بره
منګل صاحب تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د سوشل میډیا فیسبوک او دغسې نور د ټولنیزو رسنیو چې مخکې شوې رامنځته شوې آیا دغه ټولنیزو رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې هغې په تخلیقاتو باندې څه بد اغېز کړی دی که نه
ځینې ملګري د دې دا ګیله کوي چې کتاب له منځه لاړو ټولنیزو رسنۍ چې دي د خلکو خو زه یو بل نظر باندې ګورم ورته زه دا وایم چې ټولنیزو رسنۍ پښتو بے ادب تھا ډیر زیاته وده دغه وجه ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کرخه ختم شو آی خط په څنګه خط په زه دلته کې یو څیز اولی کما هغه په کابل کې خلک لولي او په پېښور کې خلک لولي هغه په لندن کې دین دنیا ټول هغه عالمی کلی چې څه ته وایي هغه یې ته جوړ نو دا خو زه وایم چې ډېرې زیاتې پیدا وکړه ټیک ته څه نقصانات به هم وي زه دا نه وایم چې دې ټول ټوله ګټه ګټه ده خو ګټې زما تر خیال ډېر زیاتې دي
منګل صاحب تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې ستاسو یو کتاب پښتو افسانو سره کلن تاریخ او همداسې څه نور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړي وو نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه وو چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل د دې اړتیا څه وه ضرورت څه وو
د دې اړتیا دا وه چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت وي د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ترې وکړو نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت د نورو ژبو نه ژباړه کول دغسې مونږ هم دا خیال و چې په پښتو کې چې څه لیکلې کیږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي ہندوستان کے اردو ویلے کی گی پاکستان کے ویلے کی گی یا پزن نور والا کو کی ویلے کی ناغے نا منگ دا دا خوچ پا پختو کے ہم پختو میں یوادا سے جب ادا چی پاگے کی ناولم لکلے کی گی پاگے کی لنڈا کے سم لکلے کی
او آیا نور ہم دا سے سا پروگرام لارے چی پرات کن کی گی وطا سو نور ہم دا سے سا سا اردو توش باڑا یا گو با دا گا اردو جب سی متولے گئی یا با اردو لستون کو توڑان دے کئی آیا دا گا سا پروگرام لارے
او ما یو مقاله لیکلی دی پښتو ادب کا مزاج نو هغه ټول یو په دې دي چې د پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده په غزل ما لیکلې ده د پښتو جدید غزل د یولسم ستمبر نه پس چې پاغی باندې کم اغیزه شوي ده کم هغه شوي داسې نور ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلي دي نو دا که خدای وسره خو دا به چاپ کوم د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټۍ شته چې په هغه کې پښتو څانګې اوسدی د ضرورت تر مخه پرانیستې دي لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته په پنجاب یونیورسټۍ کې دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټۍ دي قائد اعظم یونیورسټۍ ده یا علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ ده نو په دې کې د پښتو څانګې شته لکه دوی ورته مشرقي ژبې وایي هغه نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې کنه چې هغوی ورباندې پوهېږي چې نو هغه بیا داسې کتابونه هغې قابل قبول وي لکه زما دا پشت افسانه کې سو سال چې کوم کتاب دی دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ نصاب کې شامل کړی.
منګل صاحب تاسو یادونه وکړه چې دغه کتاب په علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ په نصاب کې شامل کړی دی نو آیا ستاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل د پښتو افسانې سل کلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسټۍ یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل یونیورسټۍ کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی که نه؟ که نه یوازې همدا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ کې شامل کړی شوی
پښتو والا هم شامل دی لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے بلکہ باچا خان یونیورسٹی ولی خان یونیورسٹی دے ٹولو پختو افسانے سرکلن بہیر دا اردو والا نا دا پختو اگئی دا شامل کرے دے.
منگل سے تاس مخ کے دا یولسم ستمبر نوروز تا دا پختو پختو ادب دا سرات خبر اوکڑا نو آیا دا ورستوی حالاتو 9/11 نپس یولسم ستمبر نپس تا کم حالات پا قبائلی سیمو کے پا افغانستان کے یا پا سوات کے پا دغ زینو کی رامنست شوا نو آیا دغ پا دغ ادب باندے منفی تاثیر کرے
دا اس ادب خو یودا سی عقص دے ہندار دا چھے اگا پا کے طولن اگا پا کے مطلب دا دے چھے کم نمائندہ و ترجمان ادبی ناغی کے اگا دا خپل طولن اگا عقص پا کے قتلی شی نو پا پختانو بانے چھے ستی ستیریگی نو دا ټول په دې زمون په دې کې صحیح ادب کې هم راغلی دی په شاعرۍ کې هم راغلی دی خو چې کم بد اثرات په مونږ وشمخ کې مونږ خلکو به دا خبره نه منله دې ته به جهاد وي دا ډېره لویه خبره وشوله چې یولسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چې لکه دا مرگ ژوبله پرېږدی مینا محبت اوکے اصلی خبر مینا محبت تا پس اڑا سے نہ کہنے جس سے خبر ہوئی اگر خبر ہوں بانے ہوا رکھے ہم آگا خبر ہوئی چھ مگ دا آگا سور انقلاب را گئے نو آگے دمرا مرگ روب لگوش والا چھ دا آگا نا پس بیا یو لسم ستمبر را گئے نو یو لسم ستمبر نا پس ہو چھ کم تبایی شو آگا ہر چاہتا پتا دا چھ صرف پختانا پاگے کی ٹارگٹ شو نو دا چھ کم بد اثراتی اگر ټول پکیران غفتی دی نو خو اثرات خوی مونگ ندی گتی لی خو دا دی چه سمر جنگون مونگ ترال دی خو تون بد یا غیزی دی چه ترنن پوری مونگ ور سر مخیو
دیر من نمانگل سر
څېړنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره تخلیقي لیکنې هم کړي خو ډېر هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتي مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار بل شک چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژنئ، د تاسو له علمي کارو سره بشي لري، خو بیا هم د نورو روښانه کولو لپاره که تاسو راته وایئ چې په کومه برخه کې لیکنې کوئ، له څه وخت راهیسې لیکنې کوئ؟
البته دا چې ذوقي لیکنې خو د پخوا نه چې آزادې لیکنې هغه د پخوا نه کوو، ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه د 40 کال نه را په دې خوا ته زه دلته مقرر یم او کار کوم، نو دغه زموږ رسمي یو مکلفیتي ده.
تراسو دیتا چه تاسو د نثر برخه کې لیکنه کوي د نظم برخه کې کوي کې پدیره نه وچو
د نظم برخه کې خو یو څه وخت به غیب تدا کې څه شیرونه به لیکل هغه وخت یو درد به وسړي سره هغه به بیا ګوره بیا کړو خو بیا وروسته وروسته هغه د شعر نه مخه وګرځېدل او بیا نورې نثري لیکنې شولې او بیا بالاخره هغه نثري آزادې لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ته راغلو نو دلته بیا هغه د ادارې د طرزالعمل او د دوی د قوانینو مقرراتو مطابق بیا نو علمي تحقیقي لیکنې په یو موضوع باندې داسې لیکنې کوي.
بله، تاسو خپل خبر کې ویل چې په فایل کې تاسو شعر امریکا لغه وروسته بیا شعر د پریښو د یوازې نثر ته د مخه کړه علت یې څه و؟ ولې
علت دا و چې کېدای شي ما ته د خپل شعر داسې ډېر ډاډه او داسې مطمئن او داسې ډېر خوندور کېدای شي معلوم شوی نه د نورو خلقو شعر البته ما ته به ډېر ښه ښکاره شوی.
کله خپله تاسو شعر لیکه نو تاسو ته د قناعت وړ نه وه ځکه هغه د شعر لمنه پرېښودله راغلی نثر ته، مګر په اوس وخت کې موږ داسې کسان لرو سره له دې چې هغه شعر یعنی داسې مناسب نه وي چې باید شعر وایي، نشي کولی چې هغه ټول څه چې شعر ته ضرور دي آغا په شعر کې انځور کړي بیا هم د شعر وایي. تاسو کسان ته څه وایي د دې یو چا په صفت چې خپل هم د شعر لمن دې همدې لپاره پرېښوده؟
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پیښې کوي خو هغه سې نشي کولی. دا شعر په دوه قسمه دی، نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده یو د احمد شاعري ده. د اورد شاعري ده د یو زور شاعري ده، دا دومره خوند او لطافت او دغه پکې نه وي. او یو د احمد شاعري ده، احمد شاعري هم دغه ده چې یو احساس سړي ته پیدا کیږي، یو درد سړي ته پیدا کیږي. اوس وګوره ته ملنګ جان یو بېسواده سړی و، لیک لوستې نه لره خو یو درد یې لره، یو احساس یې لره. څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښیږي. واقعا یو احساس پکې دی، یو درد پکې دی. خلک یې اجرو او په دیرو کې یعنی ساز و سرود سره هم دښکوي، یو ښه پیغام لري، یو ښه خوند پکې دی، یو ښه رنګ پکې دی. خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي خو هغه د زور شاعري ده، د آورد شاعري ده، هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي. نو زما غوښتنه هم دته نه ده چې هر سړی ته شاعر کېدلی هم نه شي. خیر دی، یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای، نورو داستانی ادبیاتو کې نثری ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیخي وکیو هغه غشری دی کی. اوس تاسو وګورئ چې په کوم مشاعرو کې د چا شعر چې هغه ډیر اصلي شعر یو د زړه د درد شعر یو یو سړی د خپل د فکر دغه هغه ډیر علی خلق بیر ډیر خوښوي بیویو مګر بعضې بیا د شین چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم دا شعر باید نه وی ویلې.
تاسو ویل چې شعر یو آماد ده که نه، یو خدای الهام ده. که اوس داسې راته وایي چې آیا دغه شعر لیکل شعر ویل په مشق و تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدایي استعداد دی؟ تاسو په نظر به دا خبره څه وي؟
نو مشق و تمرین ته هم اړتیا شته دی، لیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې، ډېر مطالعه به کې، د شعرونه به لولې، د خلکو دیوانونه به لولې چې تر څو ستا دا ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نه هم یو څه څڅېږي. مشق و تمرین رول هم مهم دی، یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري، چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي.
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته را وګرځو د تاسو خپلو کارونو ته، همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې؟ البته د خپل مسلک په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې.
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی. یو کال کېږي چې دغه تېره یوه پروژه وه، هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفې دپاره چې هغه راوستا سره د پښتو فیل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه هغه دفاع کړله، دغه دی چاپ شوله. بله علمي پروژه د څېړنپوه د علمي رتبې د ترفې دپاره چې ما ته راکړل شوې ده، هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده. هغه د آریانی لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې، په منځنۍ دوره کې، په معاصره دوره کې کوم لیکدودونه مروج وو، په کوم لیکدودونو باندې آریانی ژبې ثبتېدلې. همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخ چا په افغانستان کې، په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع.
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ، هغه د ترفیع لپاره یې کوئ، او له بلې خوا دا یې تاسو دنده ده، باید دا ولیکئ، تحقیق وکئ او یوه علمي پروژه تهیه کړئ. د دې په خوا کې مثلا خپل تلیکل لري په کوم کتاب باندې کار کوي شخصي
یونی مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي او هغه مثلا د ژبوني مسائل دي مثلا د بنړ خلکو لهجوي ځانګړتیاوي دغه کې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. همدغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوي دي، په دې باندې مې کار کړی دی.
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي او راتلونکي کې څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بېلګې په نامه باندې یو پروژه وه او هغه تکمیل شوله، دفاع مې کړله. هغه کتاب په اته اتیا کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د ناوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه دا اثر هم چاپ شوی دی. د دې نه اخوا ته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تربیه معلم د ریاست بعضې تدریسي کتابونه وو چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ چې دا یو علمي پروژه وه ما ترجمه کړو، دانش چاپ کړی دی.
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې ګڼې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډېرې مشهوري او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهوري دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یوه لرغونی استوري کیسه دراوړو.
د نورستان ایندر څنګه خدای شو؟ لیکوال پوهنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاده شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما په سیمه کې یو ډل خلک اوسېدل. دوی د بیلابیلو خدایانو لکه اور، لمر، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوختو. دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او ایندر یا ایندرا هم اوسېدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټولو ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلوی دیر چالاک او د جرگو مرکو سړی و. هغه به تل د خزو او نرانو جنجالونه حلول او که به کوم چا د هغه فیصله ونه منله، نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له ویرې هم بل چا جنگ ته زړه نه ښه کاوه او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی و. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړې عقیدې قایل وو او کله به چې د دوی میوهدارو ونو او فصلونو مرض وکړ، له ماندی به یې مشوره اخیسته او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نښې راښکاره شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل او همغه و چې کیخ د جګړې رب النوع او ماندی د کښتو کار رب النوع وګڼل شو او د دغې سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قایل شول. هر سهار او ماښام به د دغې سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خو د وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل له پردې بلې غاړې ته ناست وو او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو او د دوی لیدیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو لیدیدنه بې برخې شو. کته هم د ډیر اوخیار او زیرک وو، خو لکه نه چې د سیمې خلکو ورونو ته د خدای په سترګه کتلی وو، دی هم خپل ورونو ته له مشورې ورکولو بې برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندې ترمنز د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې او دغه شخړو د دغې سیمې خلک سخت نه آرامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنز سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوابزی او پسونه یې حلال کړل او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب لنواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاو یې تر ایندر راووت او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه او په کور پریوت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و، خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره، خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخته وروسته یې سر را دروند شو او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله، نو له دې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کښ دواړو خدایانو ته بد رد او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول، هغوی هم دواړو خدایانو ته بدرد شروع کړل او د ایندر په پښو کې سرونه کېښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا راماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې باید دغې سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول، نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی، کله چې د دوغو دریو واړو گیخ، ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده، نو ایندر ولاړ او درې څانګې یې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او دریم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی نس یې و چې له شرابو یې ډکه و. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
تیرونی د کابل پوهنتون پخوانی استاد میر حسین شاه وفات شو. د ادب جام په نننۍ برخه کې د اروخاد استاد ژوند ته تم کیګو.
ادب جام
تیرونی د کابل پوهنتون وتلې استاد پوهان کاندید اکیډمیسن میر حسین شاه د 15 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ لامل وفات شو. نوموړی د کابل پوهنتون استاد او دغه پوهنتون د ژبو او بشري علومو د پوهنځي رئیس هم پاتې شوی و. نوموړی په 1925 میلادي کال کې په کندهار کې زیږیدلی. نوموړي لومړنۍ زده کړې په پلرني ټاټوبي کې کړې وې او لیسانس یې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړی و. هغه د دې ترڅنګ د هند په لکنو په هانتون کې هم لوړې زکړې سرته رسولې وي. نوموړي د څه د پاسه 15 کلونو پر لپسې دندې په ترڅ کې په زرګونه ځوانان وروزل او د ولس خدمت ته وړاندې کړل. په کابل پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ زیات شمیر علمي، څیړنیز او تالیفي اثار چې لزګونو ته رسیږي چاپ کړل. تاریخ هند، تاریخ روابط افغانستان و انګلستان، احوال بدل، سهم مسلمانان در جغرافیه او نور په لزګونو اثار یې لیکلي دي. هغه په 2015 میلادي کال کې په یو ویډیو کې د خپلو کارونو په اړه ویلی وو.
درستری شکر بکنیم به نام فاکولته ادبیات پشتو تاسیس شد و ما از شاگردان دوره دومی پانزده بودم. ما استادان واقعا مهربان و محترمی داشتیم. استاد بزرگوار ما مرحوم هاشم شایق از دانشمندان اثر بود، از فارغ التحصیلان دارالعالمین عالی امپراتوری عثمانی و بعداً عهده وزارت چندین وزارت را در امارت بخارا به عهده داشت و پس از او که به افغانستان و تابعیت افغانستان را قبول کرد و در پوهنزه ادبیات هم با شاگردها
رویه عالی داشت. نو استاد په 2000 کال د مئی په میاشت کې د زړه د ناروغۍ لامل له هیواد بهر د مسافرۍ په ژوند کې وفات شو. اباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډ یې د ژوندانه په رنگ کې رنگ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د ده د خود سری او سرکشۍ په نتیجه کې راغلي آفتونه دي په هره زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوت پخلدی، هر خوا د انسانانو همدردان ګوت پخلدی. باریک شانی چنجه ده چې ډیر لری له نظر ده، بادشاه ده د وایرسو وای تاج هم پسر ده، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لول پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لول پکړو. نرسانو خویندورونو ته بے کچه احترام دے، ڈاکٹر تا او پولیس تا او عسکر تا میں سلام دے، مالدارو تا میں خواست دے او شتمنو تا زاری دا، دا خوارو دیارمارو و در دلی مزدوری دا، دا کنڈو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، دیر رحم دا دے خوارو پا زپلی حال پکار دے. جماعت کے پا مندر کے پا گرجہ کے اللہ نشتا، تر سوچ دے پا زڑا او پا سینہ کے اللہ نشتا. دنیا تا با مخیال وی کافران ہم پا سجدشول، منکر متکبر او ملحدان ہم پا سجدشول. رازی رازی چی بنیادم ٹول پا شریکا تو بگار شو، رازی چی پا جڑا پا انگولا پا استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنې خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځئ راځئ چې راضی کړو. اے ربا اے ربا، ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، اے ربا ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، راگیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان کې.
وبادا گرکڑی نڑے دربخے، وبادا گرکڑی نڑے دربخے، ولاڑ دشوندن پورا بیڑے
ځان سره ظلمی کار د ظلمو دے تپوس چې د غریبو څوک کوي کار د